د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی را دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې له افغانستانه د لوستي قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډېر یو سخت سوال دی او ډېر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر، خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، په هغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دي په هره برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی په شتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوستی قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان ورسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي. یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې، سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډېره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډېره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډېره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چان معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرروي، خپل افراد مقرروي او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولوونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه برېښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په مختلفو او ډېرو دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زموږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کاله ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي، چې زه د وطن په غېږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم. او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کاله د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی. مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالي ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ. زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسؤل په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاحکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د ریانټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زوی یم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سړی دی، هغه د کلي یو طرف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللی یم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې، چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته، زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده، ما تر ماستري زده کړې کړې. هماغه ځوان، هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي. حتی ډېری وختونه زما یاد شي چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې. یعنی دا ټول مشکلات موږ ګاللي دي، او زه فکر کوم چې ډېری افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څېر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوئ چې په افغانستان کې پاتې دي، که دوی هم ستاسو په څېر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پورې چې زه که کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه هغوی سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلته و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر و، او هغې کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېره پېژندګلو پیدا کړه. مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو، چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې، چې او زه د هغو ځوانانو سره هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نوم یې مانیر دی، هغه خپل وطن ایران نه وته کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک په برخه کې زکړې کړې وي د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 مې ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل د پرنه خو ده او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، بده مرغه بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلې پورې تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم، یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سرور دغه جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک واړي، څوک د لارښوونې کومک واړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې، یا د ادارې جوړونې بحث ورکې، هغه د منځه ځي.
بلې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دوی په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کولو مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قصه مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یوه لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مند یم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده. او هغه چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت به ورته ورکوم، خپله انرژي به مصرفوم. د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته چې تاسو باندې کېږي چې زه سلویښت کلن شم، پنځوس کلن شم او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس ووي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي. فقط هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې زه امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. تر څنګه تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلې کوم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حداقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي. تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېره اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعدېږي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ دې په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی دې دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی که د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سباون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځي، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې زه معلومات لرم او زه پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي. اما نړۍ ته ورځ تر ورځ طالبان بی اعتماده کیږي، او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره ګزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس منعکس کړي او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې دی، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده، او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولیدل چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو لپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کېږي یا دغسې پخوانی چارواکي. د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سرو کال مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک څه هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو، د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هېڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي، اما نه دي کتلي، په ندرت سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه دې لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هېڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی دی، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا دا خپل پروپاګنډا او دا خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون، بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته څه کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو دروند مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه. یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو. اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق وو په خپلو کارونو کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازینی مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقلې ادارې رئیس تکل صاحب وو. دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څخه نه پوهېږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پوهېږي. اما داسې یو قدرې په ګور باندې کېنه، هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمینه ورته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یا په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري، فرار څخه مجبوري. اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده. او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو فرانکي نفر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه. موافق اوسئ.